السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. ملګرو ملتونو تایید کړی چې د سولې او سیاست په چارو کې د سرمنشي مرستیاله روزمیری ډیکارلو به د جنوري تر پایه افغانستان ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې د تیاریو له بشپړېدو وروسته به د میرمن ډیکارلو د سفر نیټه اعلان شي. دوجاریک زیاته کړه چې د دغه سفر هدف د دوحې د بهیر تعقیب دی. دا بهیر د 2023 کال په مې میاشت کې سرمنشي انټونیو ګوتریش پیل کړی وو. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی جګپوړی چارواکی وایي چې د خوارځواکۍ بحران پر هغو افغان ښځو او نجونو ناوړه اغیز کړی چې نړیوالې ټولنې هیرې کړي دي. د ډبلیو ایف پی د افغانستان د څانګې مشر جان ایلیف د فرانس پریس خبری آژانس د پوښتنې ته چې په نوي میلادي کال کې به څه پیښ شي په ځواب کې وویل چې په روانو 12 میاشتو کې به د افغانستان نږدې 15 میلیونه ښځې او ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره چې د دوی ژوند به وګواښي مخامخ شي. نوموړي همدارا زیاته کړه چې نږدې 15 میلیونه افغان ماشومان به په روان کال کې د خوارځواکۍ علاج ته اړتیا ولري. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي خبرداري ورکړی چې ولسمشر ډونالد ترامپ خپل ژمنې عملی کوي او ښکاره یې ویلي دي چې په ایران کې د وینو د بهېدو د مخنیوي لپاره ټول انتخابونه په میز ورته پراته دي. مایک والتس د پنجشنبې په ماښام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې اعلان وکړ چې هېواد یې د ایران د زړورو خلکو تر څنګ درېدلی دی. هغه ټینګار وکړ چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو پر ضد د تاوتریخوالي او خپلو او ځپلو کچا کولی شي د نړۍ د سولې او امنیت لپاره جدي پایلې ولري. ښاغلی والس د ایران هغه ادعاوې رد کړې چې وایي دا اعتراضونه د بهرنۍ توطیې برخه ده. نوموړي بیا وویل چې د ایران رژیم اوس تر بل هر وخت کمزوری دی او همدا علت دی چې دا ډول دروغ وایي. ښاغلی والس همداراز وویل چې د ایران حکومت ادعا کوي چې له امریکا سره خبرو اترو ته چمتو دی خو کړنې یې بل څه ښیي. د امنیت شورا د دې غونډې په پیل کې چې د امریکا په غوښتنه جوړه شوې وه یو شمیر ایراني فعالانو هم خبرې وکړې. په جرمني کې د هغه افغان محاکمه نن پیل شوه چې په مونشن ښار کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه د موټر په وسیله په برید د یوې دوه کلنې ماشومې او د هغې د مور په وژنه او د ګڼو کسانو په ټپي کولو تورن دی. د افغان وګړی چې د فرهاد نون په نوم معرفي شوی دی او په کابل کې زیږیدلی دی د دوو کسانو د قتل او د نورو 44 کسانو د قتل د هڅې په تور محاکمه کیږي. څارنوالان وایي چې نوموړي دا کار د مذهبي انګیزې له مخه کړی. د برید پر مهال د الله اکبر نارې وهلې او غوښتلې په برید کې دی هم مړ شي. او د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډلو د 50 اوورونو په نړیوال جام کې د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. لوبه افغانستان په بیټنګ پیل کړه او د اتو لوبغاړو په زیان یې سیالي لوبډلې ته 218 منډې هدف ورکړ. د جنوبي افریقا ټیم خپل درې لوبغاړي له لاسه ورکړي او په شپږویشتم اوور کې یې 115 منډې تروسه کړې دي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. امریکا په قطر کې د افغان کډوالو کمپ تړي او هلته میشت کډوال دې ته اندېښمن دي.
بیرته افغانستان ته تګ خو مشکلات مونږ ته دي او د هلته جای اوسېدون لپاره هم نشته چې ما اولادونه هلته واوسي.
په هرات کې پر ښځو د محدودیتونو تشدید. انرژی بخون کی مشروبات او پزوانانو اغیز.
هر ورځ انرژی سکما، ورځ یو ولا درې پورې انرژی سکما، فلم دغه انرژی له واجب ماته د میډیا کومه سالي څو.
نو ریپورتونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
د شپې د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا متحد ایالات په قطر کې د افغان کډوالو کم چړي غنو امریکایي او د منځني ختیځ رسنیو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کانګرس د غړو او د کډوالو د حقونو د ملاتړو ډلو په حواله راپورونه ورکړي چې امریکا په قطر کې د سیلیا په نوم هغه کم تړي چې د محل په کې سلګونه افغانان امریکا ته د انتقال په تمه دیر دی. په کم کې میشتو افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د خبر سخت اندېښمن کړي او نه پوهیږي چې له دې وروسته به چیرته ولاړ شي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په دریم هیوادونو کې په تمه د امریکا د افغان متحدینو په اړه د متحدو ایالاتو د حکومت د بیلابیلو اعلانونو په دوام اوس راپورونه وایي چې امریکا په قطر کې د افغان پناه غوښتونکو کم تړي. د واشنگتن ټایمز په شمول بیلابیلو امریکایي او د منځني ختیځ رسنیو امریکایي قانون جوړونکو او د افغان کډوالو د حقونو ځینو ملاتړو ډلو خبر ورکړی چې د امریکا حکومت په قطر کې د کاز یا سیلیا په نوم کم تړي. د دې راپورونو له مخې دا کم چې له 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د زرګونو افغانانو د تخلیه پر مهال د امریکا پخوانیو افغان متحدینو ته ځانګړی سو، اوس پکې تر زر تنو افغانان امریکا ته د لیک په تمه او د اسنادو د پروسس لپاره دیر دي. د منځني ختیځ د میډیا لیست په نوم رسنۍ د جنوري په 15مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې که څه هم یاد وزارت په دې اړه کوم رسمي بیان نه دی خپور کړی، خو په ټکو یې د دې وزارت یو ویان دوی ته تایید کړی چې امریکا به د مارچ تر 1.5 پورې ټول افغانان له دې کمپ وباسي او د روان ملي کال تر پایه پورې به د کاس په نوم دا کمپ په بشپړ ډول تخلیه کړي. د دې رسنۍ د راپور په ټکو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د غوایان ورته د افغانانو د انتقال په اړه د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن پر پالیسۍ د نیوکې تر څنګ ویلي، له کاس کمپ درې هیوادونو ته د دې ډلې افغانانو استول یو مثبت حل کېدای سي چې په خبره یې دوی ته خوندیتوب برابر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې بیان د الیزابت سټیکنی په دې اړه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په قطر کې په یاد کم کې ځینې میشت افغانان هم د دې کم د تړلو خبر تاییدوي، خو وایي چې دوی د خپل برخلیک په اړه سخت اندېښمن کړي دي. له دې ډلې د امریکا د کډوالۍ یو کیس لرونکي چې دی په یوګاندا کې او څلور کوچني ماشومان او په سرطان اخته ناروغه میرمنې د قطر په دې کم کې متحدو ایالاتو ته د انتقال په تمه دي، وایي چې نورو هیوادونو ته د تګ لپاره لار نه لري او د ګواښونو له امله هم افغانستان ته بیرته ستنېدای نه سي. د وړاندې زیاته کړه چې د خپلې کورنۍ د وضعیت او برخلیک پاړه خورا اندېښمن دی.
دا د انسان له ژوند سره لوبې دي. یو څوک کوي یعنې دغو خلکو ژوند دو ټول برباد کړ. بیرته افغانستان ته تګ خو مشکلات مونږ ته دي، او د حال ته جای اوسېدون کو لپاره هم نسته ده چې زما اولادونه هلته واوسېږي. د مونږ چې څه سرمایه وه اصلي و زندګي مو هغه ټول مونږ د خپل له لاسه ورکړو. به د څه کار وکړي؟ مونږ امریکا را وستلو چې مونږ تاسو بیایو. د مونږ ټول ژوند یې راڅخه واخیسته او اوس داسې په میدان خوشی کوي. د مونږ غوښتنه دا ده چې انساني حقوقو ته احترام وسي. 15 کاله په دې یو زندان کې را باندې تیر کړې. د ما اولاد یې له تحصیل نه پریښی ده. انساني حقوق باید دوته ورکول سي.
په دې کم کې وی میشت افغانې چینی غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل نه پوهیږي چې له دې وروسته به خپلو ماشومانو سره چیرې ولاړه سي.
له حد زیات خفقان نرو. یوازې څه نه، دلته سخت زیات ماشومان ناروغان او خلک دي چې ټول ډیر بد حالات کې دي. لکه وخت چې دا خبر خپور شو فیسبوک مسؤلین دلته نشته او لکم په بهر دي. زه یو کال او یو میاشت کې چې دلته یم، تپن کوم کسان چې زموږ په شان ستونزې لري افغانستان ته تلای نشي، ار دي چې دلته پاتې شي.
ځینې امریکایي چارواکو د امریکا د دې پریکړې په غبرګون کې د متحدو ایالاتو د افغان متحدینو ننګه کړې ده. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو خدمتونو کمیټې لوړپوړي دیموکرات غړي ګرګیو میکس په یو راپور کې ویلي چې د کاس تړل د ټرمپ ادارې لخوا وروستی بې پروا ګام دی چې د دې متحدینو لپاره په متحدو ایالاتو کې د خوندي ځای پر ځای کېدو لپاره هره پاتې لاره به له منځه یوسي. د دا هم ویلي چې دا له هغو کسانو سره ژور خیانت دی چې په افغانستان کې امریکا سره ولاړ و. تغشان امریکا ته د افغانانو د انتقال یو ملاتړی بنسټ افغان ایواک مشر شان وان دیور په خپله اکسپانه د یو بیان په خبرولو په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت نیوکه کړې او لیکلي دي چې د دې پریکړې عملی کول به سخت وي او شونې به نه وي چې امریکا په شپږونه یو کې وکړای سي درېم هیوادونه قانع کړي چې د ده په ټکو دا یولس سوه تنه افغانان ومني. د امریکا دولت داسې وخت دا پریکړه کوي چې تازه دوه ورځې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د افغانستان په ګډون د نړۍ د پنځه اویا هیوادونو وګړو ته د ویزو پروسس بندوي. د یادونې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال جنوري کې وخت له راستنېدو وروسته تل د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایډن پر پالیسیو د نیوکو سربیره د افغانانو په ګډون متحدو ایالاتو ته د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو د کډوالۍ په اړه مختلفې تګلارې وړاندې او پلي کړې دي. ټرمپ د خپلو دې اقداماتو په دفاع کې ویلي چې د افغانانو په ګډون د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو امریکا ته د کډوالۍ بهیر تر هغه ځنډوي څو چې د امریکا د امنیت او د امریکایانو د شتمنۍ د خوندیتوب په اړه یې ډاډ نه وي ترلاسه کړی. د یادونې ده چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د امریکایي ځواکونو په ګډون د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ډیری افغانان چې د متحدو ایالاتو ځواکونو یا بشري ډلو سره یې کار کاوه او ځانونه یې افغانستان کې امن نه احساسول، د امریکا لخوا د قطر په ګډون درېمو هیوادونو ته بیوول شول او یا یې ورته د ورتګ لارښوونې وکړې چې اوس دا افغانان په خورا سختو شرایطو کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د طالبان حکومت یو ځل بیا په هرات ښار کې د خزو په جامو محدودیتونه سخت کړی دي. د هرات ښار یو شمیر اوسیدونکو ښځې وایي د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبانو په ډیری سیمو کې د خزو پر جامو څارنه زیاته کړې او د برقې یا چادري پر اغوستلو ټینګار کوي. دوی وایي چې په دې وروستیو کې د دې وضعیت له ویرې لخپلو کورونو نشي وتلی ځکه د خوندیتوب احساس نه کوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په هرات ولایت کې د رکشاو پر فعالیت د محدودیتونو تر لګیدو وروسته د ننګرهار ولایت د ترافیکو ریاست هم په دې وروستیو کې په جلال آباد ښار کې د رکشاو فعالیت محدود کړی او د فعالیت لپاره یې ځانګړي مسیرونه ورته ټاکلي دي. خو دې اقدام په ننګرهار کې یو شمېر رکشا چلونکي اندېښمن کړي دي. د جلال آباد ښار یو رکشا چلونکي چې د خپلې یولس کسیزې کورنۍ مشري هم کوي وایي چې د ننګرهار د ترافیکو ریاست لخوا د رکشاو پر فعالیت له دوو ورځو راهیسې د محدودیت له امله یې ګټه ډېره کمه سوې ده. د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل پورت وخت کې د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکو هم له دې درک اندېښمن دي. د دې ښار یو اوسیدونکی شفیق وایي رکشا د دوی لپاره د ترانسپورت ارزانه او د لاسرسي وړ وسیله ده.
او دا رکشې چې کومې دي دا زموږ لپاره ډېره سہولت پدې او چې کم مصرف او کم مثال شپخانې ته تلل دومره مصرف نه کېده. یوه سلوي خو به 500 په غسه او کې یو ټیکسي منګونی سونو هغه تقریبا 200 300 روپیا دي. موټر د مشکلات سره مخ دي.
په هرات کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې هم د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې د ښاري نظم د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ د شنبې له ورځې یعنی دیارلسم د جدي څخه وروسته به په ښار کې د ټولو اسناد لرونکو او بې اسنادو رکشاګانو تګ راتګ منع وي. مخکې په هرات کې د رکشاو ځینو چلوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د طالبانو حکومت د رکشاګانو په تګ راتګ بندي سره د دوی د ګټې وټې یوازینۍ سرچینه هم پرې نیولې ده. خو اوس د هرات یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د چهارشنبې له ورځې راهیسې رکشاو په محدود ډول او په فرعي سړکونو کې فعالیت پیل کړی دی. د هرات ولایت یوې اوسیدونکي نارون ناردان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تردد سه چرخه یا رکشه ها در هرات منع شده از مسیرهای اصلی نیست.
په هرات کې د رکشاګانو تګ راتګ په اصلي سړکونو او ځینو فرعي لارو کې منع شوی، خو بیا هم په ځینو فرعي سړکونو کې موندل کیږي. زیاتره هغه لارې چې خلک به پرې له رکشا څخه استفاده کوله همدا اصلي سړکونه وه او ارزانه هم تمامېده، خو ستونزې ډېرې دي، په ځانګړي ډول د ښځو لپاره.
د جلال آباد او هرات ښارونو یو شمېر اوسېدونکي که څه هم د طالبانو د حکومت د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې په دې سره په واټونو کې ګڼه ګوڼه کمه سوې، خو ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د ښاري ترانسپورت سیستم فعال سي تر څو خلک له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخ نه سي. په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د ننګرهار ولایت د امنیه قوماندانۍ ویاند سید طیب حماد ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د ښار د نظم د رامنځته کولو لپاره سوای او د ریکشاو چلوونکو ته یې ځانګړي مسیرونه ټاکلي دي.
موخه مو د ښاري نظم ټینګښت او د عامه تګ راتګ خوندیتوب او د سړکونو د بېنظمۍ مخنیوی دی. له ټولو ریکشا چلوونکو هیله کیږي چې د امنیتي او ترافیکي ارګانونو سره همکاري وکړي او د قانون مراعات ته ژمن پاتې شي.
دوه کاله وړاندې د طالبانو د حکومت سرپرستی کابینې هم د دوی د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې وه تر څو د ریکشاو د وارداتو او ښارونو کې د ګرځېدو راګرځېدو د کنټرول لپاره یوه طرحه جوړه کړي او پایله یې د کابینې غونډې ته وړاندې کړي. اوس له دوو کلونو وروسته داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د ښاري ستونزو د حل او د سړکونو د نظم د ټینګښت لپاره په ځینو ولایتونو لکه هرات او ننګرهار کې د ریکشاو د فعالیت کنټرول پریکړه کړې ده. ریکشا یو کوچنی ترانسپورتي وسیله ده چې کارول یې ارزانه او اسانه دي، د خلکو په ورځني ښاري ترانسپورت کې مهم رول لري او افغانستان کې د ډیرو کورنیو لپاره د ګټې وټې او یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو سرچینه هم ده چې په ځانګړي ډول پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د بیکارۍ تر پراخېدو وروسته ورته مخه ډېره سوې ده.
د خوست د سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی د ژوند په ټولو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې په تیرو دوه لسیزو کې هلته د شته ستونزو له کبله د خوست مرکز ته د نږدې ولسوالیو په شان پروژې نه دي پلي شوي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د خوست ولایت د سپیرې د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د عمومي او فرعي لارو، د خوړونو پر سر د لویو او وړو پلونو، ښوونځیو او روغتیایي کلینیکونو د کمښت په ګډون د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی دا څرګندونې د ځوانانو چارو عملیات په نوښت سپیرې ولسوالۍ ته له مرکز څخه د یو شمېر فعال ځوانانو د ورتګ او هغوی سره د ګډې ناستې پر مهال وکړې. یو ځایي اوسیدونکي رستم خان مشاد راډیو ته وویل
کسپیر ولسوالۍ ته فکر وکړئ، یقیناً چې د بازار نه ډېر لرې سیمه ده، ډېر شیان نه پاتې دو، که د تعلیم په برخه کې دو، که د روډونو په برخه کې دو، که د صحت په برخه کې دو، که یوه طرف ته څه فکر وکړئ، په خوړ پورې هم کلي دي او په خوړ یې غوره هم کلي دي. دواړو طرف ته د پلونو ستونزې هم موږ لرو. اولین ستونزه خو موږ د سړک لرو، سړک سره په څنګ کې موږ د پلونو ستونزې هم لرو. کله چې برنونه شي د موږ هغه وړکي ماشومان چې په مکتبو کې دي، په مدرسو کې دي، ا د سبق نه محروم شي، واه ورځ، دوه ورځې، پنځه ورځې، حتی د چلاس ورځې هم محروم شي.
د سپیرې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ګلمر خان هم د خپلو ماشومانو د ښوونې روزنې لپاره د ښوونځیو په ګډون ورته ستونزې یادوي.
په لومړي قدم کې خو موږ سړک ته ډېر اشد ضرورت لري چې ډېر سړک نه ډېر میږي پوتی او د سهام لر دوی چې تقریبا دوه درې ولایتونه سره نښلوي، کلینیک چې وښایي او دغه سه په مکتبه کې وخای پوتی دي، په داسې کې چې خوار شي دغه خالق نشي رسیدګی نشي تکړه، کلینیک ته هم ضرورت لري.
د سپیری اوسیدونکو په دې ځای کې د ځوانانو بیکاری هم یو مهم ستونزه ګڼي او زیاتوي چې د دې ټولنیز ستونزې د لاسه یو شمېر ځوانانو نشو ته مخه کړې ده. د یاد سیمې اوسیدونکو محمد علي موهل
باید مکته یو داسې پلان یو داسې پروژې پولیس کړو کړل شي، د ځوانانو پولیس ورکړل شي، د ټول ځوانانو د بیکاراتوبنه هم داکسم ته دوی په دغه کې مشغول شي، د ځوانانو چې دي او سنت سره پرمختګ ورکړل شي، د بلاراینه هم داکسم ته د نشي مواد څخه
دا چې د سپیری او نور سیمو د اوسیدونکو ستونزو ته پرسیدنه کې به په ډلیز ډول ایبي او بلې ولسوالۍ ته د ځوانو فعالانو تک څومره ګټه وروي. یو ځوان فعال رشید الله همدرد په اړه وایي
تن یو ابراخه دو دوی هم داسې حق لري، خو بدبختانه چې په تیره کې دی پر هغه ډول خدمات نه دي شوي. داسې برنامه چې اجرا کیږي یا مختتی دولت هم دې ټکی ته متوجه کیږي، هغه ځوانانو ترمنځ هغه انسجام هم پر منځ کیږي، نو بیا په وطن کې ډېرو مشکلاتو دی پر پای ټکی کې خولې کیږي، دې پر مبارزه کیږي.
بلوري ته د ځوانانو ادارې مسؤلینو وویل چې د سپیری اوسیدونکو ستونزې به اړوندو ادارو سره شریکې کړي. د ځوانانو چارو امیر محمد اسحاق عمری وویل
موږ لومړی سفر و د سپیری ولسوالۍ ته، د څه وختونه هم ځان سره وخستې، موږ به کوشش کوو د وختونه مطلب دی ته یو بده پر مطلب کور به توقع. موږ کوشش کوو چې په هر ولسوالۍ کې د ځوانانو شورا جوړ کړو او در کام زونو ته برنامه ورکو هغه تلنی برنامه دي سپورتي برنامه دي عاطفيکي برنامه دي
سره لري دي چې پورسته یو دوله سيزو کې د خوست په مرکز او ګڼسیمو کې د خلکو د ارتیا وړ پروژې همدارنګ د ملي پیوستون او ولسی تړون هیوادنې برنامه پلي شوی خود سپیری په ګډون تریزی علي شیر صبري باک مساخیل او قلندر هغه ورسوالي وي چې خلکو ته له خال پروژو پرته د امنیتی ګواخونو لکبله د ژوند د ارتیا وړ کارونه نه دي شوی
لا خبرونو ور اخوا
د طالبانو حکومت یو ځل بیا په هرات ښار کې د خزو په جامو محدودیتونه سخت کړي دي. د هرات ښار یو شمیر اوسیدونکي خزي وایي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر متسبانو په ډیری سیمو کې د خزو پر جامو څارنه زیاته کړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې یو ځل بیا په هرات ولایت کې د خزو پر جامو محدودیتونه سخت کړي دي.
متاسفانه زه هرات حکومت کې به همریخته
دا خزه چې د هرات ولایت په مرکز کې اوسیږي ادا کوي چې پرون کله چې غوښتل خپل میړه سره یو ډاکټر ته ولاړ سي د برقې یا چادرې نه لرلو له امله طالبانو لخوا پوښتل سوې ده. دې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط د جمعې په ورځ د جنوري په 14مه ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو ورځو کې په هرات ښار کې تو خزو وضعیت خنه دی.
روزان کنه با شما خود دکتر می رفتم. دو شا مارستات کردن حتی می خواستن شما بردن.
پر اون چیز لخپل میره سر دکتر تا تلم دوی موگ پا دو زیونو که و در اول. و حتی غوخته لیش از ما میره و وحی. چو ولی دی میرمن پا مخ که تاوکی که ناسته ده. دا اروپا نه ده. او ولی دی میرمن برقه نه آگوندی. او کلا چیزی اوازی لدکتر راسته نیدم دوی و در اولم. زکا چما محرم ندرلوت. او داش چادری می ندرلوده.
پا هرات خار کی ویبلی خزی هم نغوختل نومی راپور کی خبور سی ازادی رادیو ته وویل چې په دې ورستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورین لخوا څو ځلې پوښتل سوې ده.
ایروسا کې بیرون میرم بارها تاسو د امر بالمعروف متوقف میشیم و از ما میپرسن چرا چاره نماز ندارین گرچه ما ایجاب داریم.
په دې ورځو کې موږ په خیر کې ډیری وختونه د امر بالمعروف مامورینو لخوا درول کیږو چې ولې مو چادر نماز رنګ دی تاسو اسلامي حجاب نه لري. پرونی هم زما د کورنۍ درې غړي درولي وو چې ولې مو حجاب سم نه دی. دا چلند د دې لامل کېږي چې خلک نامنه احساس وکړي او زختل د خوندیتوب احساس نه کوم چې اسلامي حجاب لرو نو ولې پختل کیګو.
د هرات یو بل اوسیدونکو چې په یو خصوصي دفتر کې کار کوي وی ویل ان کله چې چادر نماز هم لري باید ټول مخ پټ کړي او په خبره له دې وضعیت څخه د ویرې له امله هڅه کوي چې سهار وختي کار ته ولاړ سي او نه وخت کور ته راستنه سي. ځینو راپورونو کې د هرات اوسیدونکو په حواله ویل سوي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبین خزي په زور له موټرو راښکته کوي په تاوتریخوالي یې توقفوي او هغه موټر چلوونکي هم جریمه کوي چې دوی انتقالوي. هڅه مو وکړه په هرات کې د طالبانو د حکومت د والي ویان یوسف سعیدی د هرات ښار د اوسیدونکو د دې میرمنو د اندېښنو او شکایتونو په اړه وپوښتو خو نوموړي د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د نومبر په 9مه رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې د چادرې اغوستلو د اجباري کولو موضوع رات کړه خو ټینګار یې وکړ چې نه یوازې په هرات کې بلکې په ټول افغانستان کې ښځې او نجونې اړ دي چې اسلامي حجاب مراعات کړي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تر روان کال په قوس میاس کې هم ناروغه میرمنې او پایوازانې د هرات سیمه ییز روغتون ته د چادرې پرته له ننوتلو منع کړې او آن په روغتون کې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو لپاره د برقې یا چادرې اغوستل هم اجباري کړل. یوې ښځینه ډاکټرې ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې لیکلي وه که څه هم ټول روغتیایي کارکوونکي ماسکونه او حجابونه کوي خو طالبانو له دوی غوښتي چې چادرې واغوندي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف هم د تیر کال د نومبر په 9مه په یوه اعلامیه کې ویلي وه چې په هرات کې ښځینه ډاکټرانې ناروغانې او د هغوی خدمتکارانې یا پیوازانې له حجاب پرته روغتونونو ته د ننوتلو اجازه نه لري. بلخوا د بشري حقونو د تر نړیوال سازمان هم د طالبانو دا اقدام غندلی او دا یې د ښځو پر ازادي ښکاره برید بللی دی. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخوندزاده د 1401 کال د ثور په 18مه په یو فرمان کې د خپل حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت څخه وغوښتل چې په خزو حجاب په جبري ډول تطبیق کړي. طالبانو په 2021 کال کې پر افغانستان وخت لبیا ستنېدو وروسته نه یوازې په هرات ولایت کې پر خزو بلکې په ټول افغانستان کې پر خزو او نجونو ګرن بندیزونه ولګول چې په کې لشپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونونو او حتی طبي مؤسسو کې د زده کړو بندیز شامل دی. دوی دغه شان ډیری ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي، له تفریحي پارکونو، سپورتي کلبونو، حمامونو او له محرم پرته د اوږد واټن سفر کولو څخه یې هم راګرځولي چې د اقداماتو یې په ملي او نړیواله کچه ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. خو دوی تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، هغه ادا چې د ښځو د حقونو فعالینو، بشري حقونو سازمانونو او آن عامو خلکو ته د منلو نه دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په وروستیو کې په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ انرژي ورکوونکو مشروباتو کارونه په څرګند ډول زیاته شوې ده. یو شمېر ځوانان وایي چې هر ورځ له دغو مشروباتو استفاده کوي او سره له دې چې له زیانونو یې خبر دي خو پریښودل ورته اسانه نه دي. ډاکتران خبرداری ورکوي چې د دې مشروباتو دوامداره او ورځنۍ استفاده د انسان فزیکی روغتیا له جدي ګواښ سره مخامخ کوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
تنرژي ورکوونکي مشروبات د افغان ځوانانو د خوښې وړ څښاک خو ډاکټران یې له خطرونو سره مل بولي. په دې وروستیو کې افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د انرژي ورکوونکو مشروباتو کارونه په څرګند ډول زیاته شوې ده، خو ډاکټران خبرداری ورکوي چې دوامدار او ورځنی استعمال د بدن روغتیا ګواښي او د بیلابیلو ناروغیو لامل کیدی شي. یو شمیر دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا څښاک د شپې ویښ پاتې کېدو، ستړیا لرې کولو، د تمرکز زیاتولو او د بدني ځواک لوړولو لپاره کاروي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د دغو مشروباتو له زیانونو خبر دی خو پرېښودل یې ورته ستونزمن دي.
هره ورځ انرژي څښم، د ورځې یو له درې پورې انرژي څښم، خو له همدغه انرژي له وجې ماته د معدې او د مثانې چرګ، حتی ځینې اوقات که دا ونس کم ماته سردرد هم منځته کېږي، خو بیا هم نشم کولی. دغه انرژي باندې مې ډېر زیار وباسه، ډېر مې کوشش وکړو چې د انرژي پرېږدم، په دې حال کې چې زه پوهېږم دا موږ ته تاوان هم کوي خو نه کېږي.
روغتیا پالان وایي د انرژي ورکوونکو مشروباتو پرېښودل ځکه ستونزمن دي چې په دې مشروباتو کې په ډېره اندازه کافین موجود دي او کولی شي جسمي او رواني روږدیتوب رامنځته کړي. فرشته چې د انرژي ورکوونکو مشروباتو بل کارونکې ده، د دغه څښاک د دوامدار استعمال د نورو پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما تجربه دا ده چې ما نږدې څو کاله انرژي او ګاز لرونکي نشابه به استعمال کړي، تر دې چې د شپږو میاشتو لپاره په ډېر خطرناک جلدي حساسیت اخته شوم چې د لاسونو او پښو په برخه کې و. په پیل کې ډاکټران نسو پوهېدلای چې لامل یې څه دی، تر دې چې د پوستکي ډاکټر د نوشابو له استعمال مانا کړم. کله چې مې بیا وسخلې پوسوم چې حساسیت مې لاړی کی،
د روغتیا پالانو په وینا د انرژي ورکوونکو مشروباتو له حده زیات استعمال د قند او کافین د لوړې کچې له امله د بدن هورموني توازن ګډوډوي، د فشار کچې لوړوي، خوب ګډوډوي، حافظه کمزوري کوي، ذهني وده کموي، د پوستکي ستونزې لکه دانې او التهاب زیاتوي او نورې ناروغۍ هم رامنځته کولی شي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر اتاولا سیامي د انرژي ورکوونکو مشروباتو ډیر استعمال خطرناک دی.
د معدې ستونزې پیدا کوي، هغه وال د معدې چغل د مریض سره ارتباط لري، د دیوال د خرابېدو سبب کیږي، د پښتورګو د فره ستونزې پیدا کوي، ځکه دا مشروبات انرژي لرونکي مشروبات په خپل ترکیب کې ډیر سخت او قوي مواد لري. دریم د دې ځین د دې چې دی چاغښت من سره وړي، د دې د بدن شکر ډیریږي، د زړه ناروغي پیدا کوي، ځکه دی د فشار د لوړېدو سبب کیږي، او په زړه کې د ځین نور ناروغي چې هغه د زړه بنظمي ورته وایي، اریتمیا ورته وایي، دا ناروغي من سره وړي.
د ډاکټر سیام په خبره هغه کسان چې عادت انرژي ورکوونکو مشروباتو استفاده کوي باید هڅه وکړي چې ورو ورو د استعمال اندازه کم کړي او پر ځای له سالمو او طبي بدیلونو لکه اوبو، د لیمو اوبو او شین چای څخه استفاده وکړي. د ټینګار کوي چې د عامه پوهاوي زیاتوالی، د کنټرولي مقرراتو وضع کول او ځوانانو ته د سالمو بدیلونو تشویق کولی شي د انرژي ورکوونکو مشروباتو د استعمال په کمولو او د ټولنې د روغتیا په ساتنه کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیره پلاوی غړی خان جان الکوزی وایي له 50% زیات انرژي ورکوونکي مشروبات په افغانستان کې تولیدېږي او لږ اندازه یې له نورو هیوادونو واردېږي. ځکه د په وینا د دغو مشروباتو پر وارداتو تعرفه نږدې 40% لوړه شوې ده. ښاغلی الکوزي که څه هم د دغو مشروباتو د کلنې سوداګرۍ کچې په اړه جزئیات ورنه کړل، خو تاییدوي چې په دې وروستیو کې استعمال زیات شوی دی. د علمي څېړنو له مخې انرژي ورکوونکي مشروبات چې د فعالیت د لوړولو د محصولاتو په توګه بازار ته وړاندې کیږي، په ډېره اندازه کافین، قند او نور محرک مواد لري. په افغانستان کې د غوڅ خاک ته اسانه لاسرسی او پراخه بازار موندنه دا محصولات په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره ډېر جذاب کړي دي. د نړۍ په ډېریو هېوادونو کې د تنګي ځوانانو لپاره د انرژي ورکوونکو مشروباتو پر پلور او استعمال محدودیتونه لګول شوي دي. په ځینو هېوادونو کې د ټاکلي عمر څخه کم کسانو ته د دغو مشروباتو پلور منع دی او یا هم د روغتیایي خبرداري لیکنې پرې لیکل کیږي. خو په افغانستان کې دا څښاک چې په بېلابېلو نومونو او ډولونو موندل کیږي، په پراخه کچه او له کوم محدودیت پرته ټولو ته د لاسرسي وړ دی.